خبرونه کې د اجمل خټک تلین مانسو
د ایمن سره میوسا دریا خان سره میوسا باچا خان سره میو اخلا سمت خان سره میو
په جنو ولایتونو کې فلم ولی وطن کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوش شو چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيقورا د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې بيقورا شاعري روته ناآشنا نوم وي لا بيقورا نه مطلب د اپيکورس مکتب دی چې په لرغونی یونان کې بنسټ یې شودل شوی دی اپيکور یا اپيقور لمرګ نه ویری شي د اپيقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې او آرام ژوند خپل کړی او ویل کیږي چې د اپیکور یا اپیکور د نظریاتو اغیزې د نړۍ پر مشهورو فیلسوفانو لکه کارل مارکس، جان لاک او یو شمیر نورو جوتې دي. په ازادي راډیوي مجله کې به فلسفي تنسو لوچ فلسفي راګرځو د شعر په اړه د ښاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د کتاب د مخکتن راپور
په دې غونډه کې غنو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د ښاغلي شریف په شاعرۍ په ځانګړې توګه په اوسنی چاپ شوي کتابي خبرې وکړې د غونډې په پیل کې د ښاغلي شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډې ته د ښاغلي شریفه شریف او د ښاغلي اکبر کارګر لیکنې هم راغلې وې چې ولوستل شوې په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د ښاغلي شریف ته کتاب په اړه خبرې وکړې د ویناوالو له ډلې استاد نجیب منلی انور وفا سمندر څېړندویه فاضله احمدي او استاد ګلرحمن رحماني یادولی شو په غونډه کې د سرتورا بيقورا کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنا نه چې دی یوازې فولکلوریات کړي بلکې په نوي ډول او د وخت له غوښتنو او نویو طرحو سره په شعر کې برابرې وړاندې کوي
د ډیر تکیه په افغاني او خصوصاً پښتني فولکلور کوي نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنا نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي دغه فولکلوري مفاهیم په نوي ډول باندې او د نوو غوښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر دا ده چې قلبونه ماتوي او دغه د قلبونو ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکي د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوښیږي د چا نه خوښیږي خو دا په خپله یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګلرحمن رحماني بیا د ښاغلي شریف د شاعرۍ په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ هتا د خپل نکټایي ته یو شعر لیکلی او خپل دفتر ته یو شعر لیکلی او بلې وخت ځانګړنه په فورمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نورو شعرونو کې کمی پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي فکر کوي چې یو څلوري زده یو غزل دی یا بل څه دی کړي خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی یا وزن فریق دی بل اړخ تاوړي دا یو بل ځانګړنه ده
ښاغلي شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز د هغه پر ژوند کړی وو او دا یې ویلی وو چې جنید شریف کته هم کلونه کیږي چې له وطن لري دی خو زړه یې بیا هم له ټولو سره تړلی دی
په کابل کې علومو اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګې سرتورا بيقورا مخکتنه د چهارشنبه په ورځ وکړه د ښاغلي شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګې یوه دری ټولګه او یوه پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیځ ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي
ما لپاره دا نوی تعریف دی خو راته ښه ښکاري ځکه خبرم د نورو شاعرانو په باره کې نو څنګه شم ویلی خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده نو عاطفه هم مهمه ده بېځله زه کوشش کوم چې د عاطفې د افراط نه ځان وژغورم
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی هغه کلمه ده خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شي سره ارتباط پیدا کوي، شی له شي سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي. او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه سټرکچرلس، او د هغو ټول مسلک باندې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي، خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډېره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باسره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش کړی دی چې په زیات دا ټول د انزورونو خبرې د انزور چې یوازې خود د لیدلو انزور نه دی، انزور خو د اورېدلو انزور هم دی. او د په تېره په شعر کې بیا د غږ انزور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق کړي. او نور دا د خوراک او څښاک د هغه انزورونه دا ټول او د لمس انزور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هېڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شعریت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو عنصر زما په نظر عنصر ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یوه ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وای مه هیډفون په غوږونو باندې ږدی او مه چاته په موبایل کې څه لیکئ، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري. چې هر تصویر ستاسو احساس وتخنو ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوئ دغسې یو حالت هم ممکن شاعر وهڅوي چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده او له دې سره ډېر ارتباط نه لري له دغه احساسو سره؟
الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل شي کې جوړي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي، هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي، لارشه او شعر وینه خوښ دي شي یا یو غږ واوري چې خوښ دي شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي بیا نو بې شروع کې او بیا ځې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورث د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم از عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په څوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږېږي هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې ښه شعر هغه دی چې سکروټه نه وي او یېرېم نه وي د شپېرو او د
دا اکثر کره کتون کې پدې باندې دا معاصر خصوصا پدې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر در کوي داسې نه دی شعر زحمت غواړي خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست
بېخي سمه ده پدې کې امکان لري چې خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم ځکه ما ته شعر زحمت دی زمونږ په کلچر کښې خو دا نهشته چې د شعر اوله مساوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مساوده او پوره مساوده هر صورت هماغه یو شی دی ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی خو په دې غربیانو کښې سړی ویني چې ما لیدلي دي ډېر پاخه شاعران په کښې یو شعر لیکي بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي بل شی ترې جوړوي پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي نو دا خو که الهام وي خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي
آزادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي راډیو
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نظم خو مخکې تر دې د یوه مهم اثر په اړه د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي دا کتاب 4.5 کاله پخوا لیکل شوی دی او د یو شمېر هغو شاعرانو نومونه په دې کتاب کې د هغوی له ژوند لیک سره ذکر شوي دي چې په پټه خزانه کې راغلي دي په وروستیو 2 کلونو کې یو شمېر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو د ازادي راډیوي مجلې په دې خپرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متن خبرو خو که پټې خزانې ته راشم دا کتاب په 1934 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ بیا لسیزې وروسته یو شمېر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه اسرار الافغان کتاب د پټې خزانې تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي له دوی به واورو چې اسرار الافغان څرنګه کتاب دی
په 2012 کال کې لیکل شوی او د پښتنو 900 کلن تاریخ په کې بیان شوی دی په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د ده د کورنۍ او د پیروانو احوال دی د دوی عرفاني فعالیتونه دي د دوی ادبي فعالیتونه دي د دوی اجتماعي فعالیتونه دي د دوی تصوفي فعالیتونه دي او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده تاسو پوهېږئ چې شیخ مکی بابا په 10 هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده هلته یې د عرفان سلوک یو مکتب جوړ کړی وو او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي لیکن د ده په باره کښې ډېر لږ معلومات وو یوازې پټې خزانې ولنډه یادونه کړې وه په مخزن افغاني کښې یادونه وه داسې مفصل کار نه و پرې شوی په دې کتاب کښې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په 4 پېړیو کښې په 10مه 8مه 9مه او 10مه 1 هجري پېړۍ کښې دی کورنۍ دی فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونې هم شته.
د په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی پکې، غونډ یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و، د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و، ډېرې مفصلې خبرې پې شوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بیبي نیکبخت زوی دی. بیبي نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یو عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوي، د ژوند سوانۍ پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متي د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویل او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نه شوی لیکلی. یوازې د شیخ متي بابا نه دی، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویل سما بی کوله، لیکن دی هیچا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متي به غیل کوتلې په سبب له غیلو سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی، په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلې، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم لمسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1940 کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړې، یغو نه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورک وو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه پوپوستیت نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغه هغه نسخه ما ته راولېږلې وه، مقاله یې پرې لیکلې وه، هغه را سره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشرېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداش انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بلاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پرې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پی لیکم، انشاءالله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چېرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو
بله کمپوز یې شوی دی؟ کمپوز یې شوی، او زما کار د مقدمې د دې کار روان دی، منابع مې ورته ټول کړي، غالبا یو شپږ میاشتې وخت به ونی.
او څو مخه کتاب به شي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې، د اوومې، اتمې، نهمې او لسمې هجري پېړۍ د صوفیانو د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي. بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي، شیخ قاسم عربستان ته ځي او د عربستان نه چې راځي تر هندوستان پورې مریدان پیدا کوي، او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندوستان چنار قلا ته یې لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د دې نه مخکې اوومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
دا کوم تعلیقات چې تاسو پی لیکلی دي، داسې برخې هم پکې شته چې لا هم ګونګې پاتې شوي، ځکه ځینې پخواني کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډېر نه وي او ځینو تشریحاتو ته ضرورت لري.
په اول کې مشکلات وو. مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهمې ټکي نه وو. کله چې نسخه بشپړه شوه اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په متن کې یوه کلمه هم نه ده لوېدلې، ټولې حل شوې. ګرچې دغه نسخې لوستل ډېر سخت وو، هغه اوبه ورسېدلې وې د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حل شوي دي. البته ما چې کوم تعلیقات په لیکلي په هغو کې اضافي تشریحات دي، مثلا د یو چا نوم راغلی، ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس پخپله کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړي دي، مثلا له پټې خزانې سره مو هم پرتله کړي دي؟
د پټه خزانه، مخزن افغاني، دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوي دي، هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټ خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړی دي، ل تاریخي پلاوه، د تحقیق لپلاوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزه نه لري. شیخ مهدی بابا پټ خزانه معرفي کړی او دلته ترغی مفصل دی. شیخ کاتا په پټ خزانه کې راغلی، دلته ترغی مفصل دی. بی نیکبخته بالکل په پټ خزانه کې ډیره لنډه یاده شوی، لیکن دلته یې بشپړه سوانی، حتی د مرګ تقریبي تاریخ یې. دا د شیخ قاسم مور ده، د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، نو ځکه په بینیکبخته ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجرې پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی، یو نوی خبرې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفیع وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لومړی ځل شاعری او لیکوالي پروین ملال ته تسپارلې وي. له اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجلې اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوب یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي غرغشتي په نامه اوس وفات دی، خدای دې وبخښي. دا هغه چې وانه خلو نو دا ما په هغه باندې زما په نس باندې د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره ډیر بلد نو او دا نه می او هغه کړي و خو نه می لیکنې دی لاندې چې اسرار الافغان د پایپ هغه کې پانیکیه نو د ماته راوړي. ول دا ته وګوره، د دغه دغه اړیکه لري د پټې خزانې سره. نو ما دا ټوله ولوستي. دغه اسرار الافغان په نوم چې دی دا 300 وویشت پانی وو، او یوه بله هغه ورسره وه یو بل زمیمه ده توفه قاسمیه پنم بانی. اغم ده ده فکر کوم ده دو سو ده یو نیم سلو ده غصبمینس که خوص اغز ما تخه نسته. نو اغم دوه نوونو ده ما اول وستله گرچه ده پوچو کاتیم ده سیاغه نوه. دیر وازی نوه.
اوست ما دقیق خوشتر پشتر نوه کم. لوستل که ده او کنه جنشانی گونگو پر.
بله بله لوستل که ده نخو دقیق گوشت. بیاده ما تویل چی ده بله هور که یه وری سالم چپ سوی ده پا داغ نوم بندی. نو ما تویل تا داره تا راوله ده فکر که وزه پوردو بانی نپیشم. ما تا داغ ام راوله. اگه چه اغا راوله لنو بیا ما لحور تا داغ رساله بیا سعود الحسند. روحیله و پا قوم یوسف زیدی ده لحور پا اغی که دی پا ده ستر موکم اکی. نو ما بیا اغا تا لیک ولی که چیزه نور معلوماتو کم ده دی پا باره که بیا اغا ما تا ده لیک جواب را واستا و خو اغا سخون بل چنوه اغا سر پا اغا کم انگریز چی اغا لیکنه ده پا دی باندی و لیکنه کلی ده ده اغا پا اغا باندی دا اغا پا ماخذ باندی دا اغا رساله لیکلی و اغا اسرار الافغان نو لیدلی نو بیازه دا کراچی بیازه تقریبا یو کار پسی و گرزه دلم دا کراچی نیشنل موزیم تولارم دا کراچی ارشیف می پسی و کتی نور پشتینی می وکرلی مال که دا ما پیدا که لیتلی سیوکی خدا نسو پیدا نو بیا ما دیبانی و لیکن وکرل اغا پا الفات نجلکی می چپ سلی دا دا ما کابل تراوله دا اغا مقالی سره اغا ما چی چه پوخه و پا اغا اغا بندی پا اغا میار بندی ده دی اغا اغا می وقت معرفی چی دا دا اغا کتاب دی دا دی دا دی
رفی صاحبم دیتا اشاره وکلا استاد رفی هم دیتا اشاره وکلا خو دا کم کالو
فکر کنو ما دوزر یولسم و یدولسم
ستاسو چه کم شان لده کتاب را خیستی و کنه دا کتاب خلا تروس پرو نده چپ شوه و سر رفی کار پید که بی تاسو ست را خیستی و لده پتی خزانه پا ارتباط کم مهم تک احساس بزین کشتا سپده کتاب
دی که دا خود آقا تخرا شروع کیره مثلا دا شیخ متی بانی دی دا کتاب دا شیخ متی کتاب خوب آقا بانی دی پا شیخ قاسم بانی دی نو بیا خو شیخ قاسم خود آقا اولاده کرازی ببینی یک وقتی زوی دینه پا تا خزانه که چی آقا دا ببینی یک وقتی پانوم شاید دیگه زوی دی دا شیخ قدم زوی دی و دیگه زوی دی نو دا پرا دا شیخ متی کورنی احوال دی پا دی که دی چولا آقا دی دا صوفیان دی پیسیلا پا تصوف کی آقا دی نو بیا دا دی طول کورنی چی دا دی رو شوزو نمان پکشی که دی دا سو شوزو نمان پکشی که دی چی آقا وقتی دی متصوی فشیدی دی پا پشتانو که با تاس درو سپوری دا سو شوزو منه نیاوری دلی چی پا تصوف کی آقا لری نو پا دی کتاب کستا او نو طول پا روای تو بانی آقا دی ما حتی دا آقا کتاب هوای دیتا دا شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات پا نم بانی و کتاب و آقا کم دا فکر کم دا آقا تخیر روای تو ناخستی وزنی
دا هم پس راپوری خبره دا سلیغه سر سوک مقایسته که نپیشم دا آقا معلومات تا سی استاد رفیت سر سپاره لیدی سی دا پابل کتاب کم دیتا اشارشتا
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلی دي او دا لیکنه دا اوس ما ته کوم ټلیفون را وکړي زما سره په تماس کې سو هغه احمد ولی اڅکزی چې د دې دا خبره ده هغه کې پورتس په فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی و نو هغه مقاله بیا ما ورکړل وویل ته دا مقاله را پیدا کړه ما تېره کړه بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله ما احمد ولی ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې اگه کرده پورت اکرده نو زنه پایشم چی رفی صاحب بدالی کنه وستی یا بخبر سوی
نه رفی صاحب رفی صاحب آزادی ردو تو ویل سی دا مقاله ایلی دلی دا او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مختوړي دي مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم د ډالی پونوم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعری ټولګه د توبا تر سیوري لاندې پونوم چاپ شوې
دالی ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې دردونه دردالی کړي، تتر جار ټول خوخی کړي، دی غمونه دردالی کړي. ژوند کې داسې یو څوک خوي چې د زړه کې مات اغزی بی، فقط درد حس کوی شي، نور د نخپل نه پدی بی. ژوند کې داسې یو څوک خوي، ژوند کې داسې یو څوک خوي چې د سم غم باران کړي، چې په داسې حال دې پرېږدي چې د ځان ته ځان حیران کړي. ژوند کې داسې یو څوک خوي، ژوند کې داسې یو څوک خوي چې یو ځل په مخه در شي، درته مسک شي، او بیا ژر درنه روان شي، او ستا ژوند پرېوتی مر شي. ژوند کې داسې یو څوک خوي، ژوند کې داسې یو څوک خوي چې په زړه دې لکه داغ وي، که حالات څومره تیاره شي، درته بل به دا څراغ وي. ژوند کې داسې یو څوک خوي، ژوند کې داسې یو څوک خوي چې بایللی دې پرې زړه وي، د ژوند ګل ته دې اوبه وي، خو هغه ترې خبر نه وي. ژوند کې داسې یو څوک خوي، ژوند کې داسې یو څوک خوي چې پل د لمر په پل وي، چې رڼا دې د ژوندون وي، چې تیارو ته دې اجل وي. ژوند کې داسې یو څوک خوي چې په تا بې حده ګران وي، عشق دې پاک لکه ایمان وي، او سپېڅلی دې ارمان وي. ژوند کې داسې یو څوک خوي، ژوند کې داسې یو څوک خوي چې هېڅ پرېښودی نشي، ځان دې هېر او جهان هېر کړي، خو هغه هېروی نشي. ژوند کې داسې یو څوک خوي، ژوند کې داسې یو څوک خوي چې دی ځي درنه روان شي، ته دې اوښکې پسې شیندې، د سفر ورته آسان شي. که داسې یو څوک خوي، ژوند کې داسې یو څوک خوي چې هغه تللی جانان شي، درد او مینه شي در پاتې، یاد یې زړه کې جاودان شي. ژوند کې داسې یو څوک خوي چې رڼا ته دې نږدې کړي، که له ځانه دې کړي لرې، مولا ته دې نږدې کړي. ژوند کې داسې یو څوک خوي، شاعري به دې ژوندۍ کړي، مړو نغمو ته به دې سا شي، زندګي به دې ژوندۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک خوي، ژوند کې داسې یو څوک خوي، ډېر ډېر څه به درته یاد کړي، شاګردي به درنه واخلي، تا به سم پوره استاد کړي. ژوند کې داسې یو څوک خوي، ژوند کې داسې یو څوک خوي، شکر شکر زه یې لرم، زه به ډېر څه ترېنه زده کړم، زه مننه ترې کوم. ژوند کې داسې یو څوک خوي، ژوند کې داسې یو څوک خوي چې له سترګو مې فنا وي، شمریاب کیه مریده، او هغا دور کیر زماوی، او هغا دور کیر زماوی. جوند که داسی یو توک خوی، جوند که داسی یو توک خوی، چی دردونا دردالی کری، تتر جار رول خوطه کری، دی همون دردالی کری، دی غمونه در ډالۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک خوي.
سالو اونیزه چې دوې ګڼې یې چاپ شوې وې، له نږدې یو نیم کال وروسته یې درېیمه ګڼه چاپ شوه.
د دې ونیزم راستيال عارف سنم وای چې د مالی ستونزو له عمله د دې چریدي چاپ سنډي دلی وو او اوس یې نیت ته چې په منظم ډول خبره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو ونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
کومې لیکنې یو کوم معلومات چې د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کېږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو څه را مخ ته کړي او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا بحث وکړي، نو موږ داسې څه ته ځای پکې ورکړی داسې هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي، څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالانو چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړې داسې په نورو چاپی رسنیو کې کتنه شوې ده خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول د ښځو دي او د ښځو په اړه، د ښځو د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه او د نجونو د بدو په بدو کې د ورکولو په اړه، او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخیستې دي، نو دوی نورې مواسېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بېلابېل معلومات دي.
اغلی سنم، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده، په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوله سیزي یا له دې نه وړاندې بحثونه کېږي، نوي څه شی دي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوي دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا همداسې ډېرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم، په دې ونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خبروي پکې؟
بله بله، او ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې زموږ خویندو لیکلې وي، لنډۍ نو کټړې غاړي هم پکې شته. دا دته مطلب دا د موږ خوندو چې کومې لنډې کیسې لیکلې وي موږ ترې لګل وي، دا هم پکې چاپو.
عارفه سنم وایي چې په سالو ونیزه کې د نجونو او مېرمنو لنډې کیسې هم خپروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تله په نوم خپلې ولنډه کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام پر 7.5 صفحه هم نیولای سي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
20 کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو اووه فلمونه جوړ کړي. دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم جنایت ته چې دغه می ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی، پکتیکا شو خوش شو، دلته ډیر مینوال لرو چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
ښاغلی فولاد وایي که افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅې وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستي ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړېدو غوښتنه لري.
د خوستي ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کنفرانسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې یې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو، څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړې، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ یې غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوانه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعال شي، که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالیدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا دریا خان سره میوسا باچا خان سره می واخلا سمد خان سره می واخلا.
دا شخ چې یو وخت په چکچکو بدرګه کېده دای یولسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 50 کال عمر لویه برخه په سیاست کې تیر کړه. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغېزمن و. د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند 40 کال په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر خوړولې دي. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلې دي. په ادبي ډګر کې د دیارلس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوي دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې ښه نه و په خپل ژوند لیک بوخت و. شایي په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له په زړه پورې رازونو پرده جګه شوي وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیشي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي و. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په لړکه مې زړه کېده لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمه نه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برک سور کله یې تک سور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستایي د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم، چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تش یو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویښتو پاتې تور ویښته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري لکه روم ماشام چې چا شمه لګولی وي، خو ماشام نه دی، د یکشنبې سهار دی. تر بلې راډیوي ادبي مجلې مو زحمت شیبر په خدای سپارم. شدیوی.